تلور به جشوه تاسی زموشخ لازاری رادیو تخبری پا دیخ پروانه که همچه ز اسمت ساروانی برندی که هم ولایت پا ولایت پروگرام دارو خو پا دیخ پروانه که غزدی تزوه و ده غزدی والی موساخان اکبر ساده ممل مره تاسی عبریدون که تا هم موقع در که و چه ده غزدی پا ارتباط ده غزدی لوالی چخه پشتنی و که یاویا هم ده ده ولایت ده چارو ده شیگنی لپار ورسرا خپل نظرون و برندیزون شدی کری خو لمرای توجه کری ده ده سات خبرونو تا چی احمد تکلی برندی کری
سلام په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته په هرات کې د هند پر کنسولګرۍ وسلوال برید د برید کوونکو له مړینې وروسته پای ته ورسېد او ولسمشر حامد کرزي دا برید په کلکه غندلی د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام ویلي طالبان باید د سولې لپاره له فرصتونو کار واخلي او په تاجکستان کې سلګونه کسانو په بدخشان ښار په مرکز کې تیره شپه په خیمو کې تیره کړه او په دې ډول یې خپلو هڅو ته دوام ورکړ چې حکومت یې غوښتنې ومني بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی په هرات ښار کې د هند پر کنسولګرۍ حمله په کلکه غندلې د جمهوری ریاست د رسمي وبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر کرزی په یو ټلیفوني تماس کې د هند نوي منتخب صدر اعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړی چې د هرات په کنسولګرۍ کې هندي اتباع خوندي دي د خبر له مخې افغان ولسمشر ښاغلي مودی ته ویلي چې مخکې هم په افغانستان کې پر هندي اهدافو حملې شوي خو دا ډول حملې د دواړو هیوادونو اړیکې نشي زیانمنولی ولسمشر حامد کرزی همداراز د دې حمله په اړه د تحقیقاتو ډاډ ورکړی د هند بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین هم تایید کړی چې په هرات کې هندي ډیپلوماټان خوندې دي
What I can confirm to you is that all Indian
هغه څه چې زه ته د ولای شم دادی چې د هرات په کنسولګری کې ټول هندي اتباع خوندې دي د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال سوجاتا سنگ په ګډون زموږ جکپوري ډیپلوماټان د وضعیت څارنه کوي او خپل افغان همکارانو سره منظم تماسونه لري یوې درې کسیزې وسله والې ډلې نن سهار وختي په هرات کې د هند پر کنسولګری حمله وکړه د حمله د برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام ویلي طالبان باید له لاسطلونکو فرصتونو څخه کار واخلي او د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته کینی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی رویټر خبری اژانس ته ویلي چې د خبرو لپاره د طالبانو دریس په خکېدونه بلکې په خرابېدو دی دمسی دا سرګندونې په بروکسل کې د ناتو له پوځي مشرانو سره تر کتنې وروسته کړي روسیا لراتلونکو افغان ولسمشر څخه غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه خپل پریکړه کې د سیمه ثبات په پام کې وساتي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چنن په مسکو کې یو نړیوال امنیتي غونډه توینا کوله وویل دای په دې باور دی چې د افغانستان راتلونکو ولسمشر به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکارۍ په مسله کې د افغانستان ګټې او د سیمه امنیت په پام کې وساتي روسیا دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حامد کرزی په ډاګه امریکا سره د امنیتي همکاریو د موافقې لاسلیک کولو ډډه کړې خو د ولسمشرۍ مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ویلي چې لاسلیک به یې کړي له ازادۍ رادیو خبرونه اوري په اوکراین کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نن د خپل کمپاین په ترڅ کې ورسته غونډه جوړوي دا په داسې حال کې ده چې پرون ولس اوکراینی سرتیری د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوی بیلتون پالو لخوا و وژل شول په دې انتخاباتو کې چې د مې په 15مه نیټه په پام کې دي یو مخکخ کاندید اته څلوېخت کلن پترو پوروشینکو دی چې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشونکو په ګډون له نږدې شلو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي د دې انتخاباتو دوهم پړاو به د جون په 15مه نیټه تر سره شي پوروشینکو ژمنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې روان بحران به د شلو ورځو په اوږدو کې اوار کړي په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف نن وویل مسکو غواړي د اوکراین په سر سرحد ته نږدې استول شوي سرتیری په راتلونکو څو ورځو کې سل په سلو کې وباسي له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو ویلي چې اوکراین عملا په یو کورنۍ جګړه کې ښکېل شوی شوایګو چې په مسکو کې یو نړیوال امنیتي کنفرانس ته وینا کوله وویل په اروپا کې د کړکېچ زمینه عمدن رامنځته شوې د هغه پاڅونونه چې د رنګه انقلابونو په نوم یاد شوي د ټولو ستونزو اصلي عامل بللی او ویلي دي چې پردي ارزښتونه د ډیموکراسۍ په نوم پر خلکو تپل کیږي په شمالي وزیرستان کې نن د درېمې ورځې لپاره د تا وبخې په شمالي وزیرستان کې نن د درېمې ورځې لپاره د پاکستان د پوز لخوا د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو پراخ عملیات روان دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې اتیا وسلوال وژل شوي، خو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د راپورونو له مخې د پاکستان پوز د ماچس کمپ پر سیمه د وسلوالو پر مرکزونو د توپونو ډزې وکړې. په دې کمپ کې پخوا افغان کډوال اوسېدل، خو پاکستانی چارواکي وایي دا کمپ اوس د سیمه ایزو او بهرنیو سخت دریزو مرکز دی. ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو په ځوابي حملو کې د یو افسر په ګډون لس پاکستانی پوځیان وژلې دي. د راپورونو له مخې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې توپچي عملیات بند شوي، ځکه داسې ښکاري چې پوځ کورونه تلاشي کوي. امریکایي چارواکو له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان له حکومته په دې قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د حملو غوښتنه کوله. سلګونه کسانو د تاجکستان د نارامه ختیځ ګورنو بدخشان ښار په مرکز خاروخ کې تیره شپه په خیمو کې تیره کړه او په دې ډول یې خپلو هڅو ته دوام ورکړ چې حکومتي غوښتنې ومني. اعتراض کوونکي د مې په 28مه نیټه د خونړیو نښتو په اړه د څېړنو او د سیمه ایزو چارواکو د پولیسو د قمندانانو او څارنوالانو د لرې کېدو غوښتنه کوي. په خاروخ کې د مې د 28مه په نښتو کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او د درېو پولیسانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان شول. دا مرګ ژوبله د مشکوکو جنایتکارانو پر ضد د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې پېښه شوه. راپورونه وایي چې د سوریې په جنوبي ولایت درعا کې لږ تر لږه 22 کسان وروسته له هغه وژل شوي چې یاغي وسلوالو پر یو خیمه چې انتخاباتي کمپاین پکې روان و د توغندي ډزې وکړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شول او لدیر شو زیات ټپیان دي چې ځینې په نازک صحي حالت کې دي. په سوریه کې د جون په دریمه انتخابات په پام کې دي چې تمه ده د ولسمشر بشار اسد واکمنۍ به د یوې بلې اوه کلنې دورې لپاره اوږده کړي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې هیواد کې په روانه درې کلنه جګړه کې له 1,200 زیات کسان وژل شوي. او د تایلند پاوز د پولیسو او پاوز او د پخوانیو افسرانو او سیالو ګوندونو د سیاستوالو په ګډون د دې هواد لسلو زیات مخور شخصیتونه راغوښتي دي څو د روان بحران د حل په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې ډله کې چې د بنکاک د غونډې په نوم یادېږي، پخوانی صدر اعظم انګلوک شنواترا او د دې د بنفوزه کورنۍ څو غړي هم رابلل شوي دي. میرمن شنواترا د روانې میاشتې په لومړیو کې د فساد او خپلوي پالنې د تورونو په خاطر د اساسي قانون د محکمې لخوا له کاره ګوښه شوه. په بلل شویو کې د پخوانی لری کړل شوی صدر اعظم ټاکسین شنواتر پلویان چې د سرکمی سو په نوم یادېږي هم شامل وو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
به هم درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په ولایت په ولایت په پروگرام کې نن غزنی ته ځو. نننې پروگرام د افغانستان د ډېر لرغونی او تاریخي ولایت ځانګړې کړې ده چې په 2014 میلادي کال د اسلامي ثقافت مرکز هم نومول شوی. غزنی د میدان وردګ، زابل، بامیان، پکتیکا، پکتیا، لوګر، اروزګان او دایکنډي ترمنځ پروت دی. غزنی په مجموع کې د افغانستان یو نارام ولایت ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې د غزنی له والی موسی خان اکبرزاده سره د غزنی پر امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور ته په تیاریو، بیا رغونې، تعلیم او نورو مربوطو چارو خبرې کوو. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د غزنی په اړه پښتنې یا نظرونه د ټلیفون او همدارس فیسبوک له لارې را سره شریک کړي. یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې هم د ازادي رادیو د فیسبوک له لارې نظرونه څرګند کړي دي، پښتنې کړي دي چې د خبرونې پترس کې به تاسو درنو اوریدونکو او دغه رس خپل درانه ملمته مطرح کو. لومړی هم د غزنی لوالي شغلي موسی خان اکبرزاده څخه مننه چې زموږ بلنه ومنله. اکبرزاده صاحب، د امنیت په اړه تاسو وسوئست، موږ خو داسې راپورونه لرو وای چې په تیرو څو میاشتو کې غزنی د امنیت له نظره ډیر بهتره شوی نسبت پخوا ته، لیکن په وروستیو ورځو کې بیا د وسلوالو ډلې ډلې غزنی ته راماتې دي او غزنی ته راغلي دي او امنیت له خطر سره مخامخ دی. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تر هر څه تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم.
سلامت
او دعا کوم کې زمونږ ملک او د تاسو د رادیو له لارې نه دغه پوښتنې نورې خلق نشي او افغانستان د سوکالۍ، امن او د بیارغونې خواته الله جل جلاله ته موقع مساعده کړي. اول خو تر هر څه ټولو وطنوالو ته یو ځل بیا د دې اسلامي پلازمېنې چې په کامیابۍ سره مراسم ولمانځل شو او دغه نوم ورته نشیب شو مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې امن زموږ د ټول ملک یو لوی چیلنج ده او جنګ متاسفانه بهرنی جنګ ده او د دې جنګ د اور خوراک زموږ افغان ورونه او مسلمان ورونه دي. له دې جنګ نه او له دې ناامني او له دې تکلیف نه غزنی هم مستثنی ده. غزنی چې د افغانستان ستون فقرات یې هم د ملا تیر ده او د افغانستان شرق او غرب شمال او جنوب سره نښلوي، یو له جمله د مهمو او ستراتیژیک موقعیت خاوند ده. په دې کې شک نشته چې مخالفین کوشش کوي په دې ولایت کې ناامني پیدا کړي او د دې ولایت کابل دروازه هم بلل کیږي. دا ناامني نسبت خوږ ناامنیو ته چې د عمومي شعاره په سر باندې کوم ولایتونه واقع نه دي په مطبوعاتو کې انعکاس زیات او که موږ ته خوښي فرصت راکړي دا ویلی شو چې د غزنی ولایت امنیت د تیرو درې څلورو کالو په تناسب باندې ښه شوي دي او د ولایت د امنیتي کوالي یوه موخه زموږ د خلکو بیداری او هوښیارتوب ده او د خلکو پاڅون ده چې دا له اندولنو شروع شو او نن د غزنی اخرې ناامنه کرښه چې زموږ د پیلان ولسوالۍ ده هلته رسېدلې ده، خلک په خپل باندې راپاڅېدلي دي او نور نه غواړي چې دوی خپله منطقه کې د تعلیم نه د پیشرفت نه د سړک او شفاخانې نه او د نوي نعمت نه چې ابراهیمي دعا ده زموږ د خلکو غوښتنه ده او د وخت ضرورت ده هغه امنیت له دې نه محروم پاتې شي. چیلنج لرو اوریدونکي به هم اوري، مشکلات لرو اما د ټولو مشکلاتو د ټولو چیلنجونو باوجود دا ویلی سم چې د غزنی ولایت او د غزنی خلک د ښه خواته روان دي نسبت ته چې
بله. ولی صاحب تاسو د ګیلان نوم واخیست، په ګیلان کې په وروستیو کې ډېر عملیات هم وشول، خو ویل کېږي چې له ګیلان څخه هغه اصلي وسلوال ونه وتل، هغوی پاتې شول، د خلکو په کورونو کې پاتې شول، پټ شول، یو شمېر خلک ووژل هم شول، هم امنیتي ځواکونو ته مرجوبلې واوښتې او هم عامو خلکو ته، لیکن وایي هغه وسلوال بیا هم په مغه ځای کې پاتې شول او د دوی په نظر دغو عملیاتو
خاصه نتیجه ور نکړه. فکر کوم چې د ملاتیر به حتما مچوي وي او په هغه هوډ باندې چې دوی راغلي وو چې دوی په خپل باندې یو لاسته راوړنه ولري په یوازې دې چې لاسته راوړي هغوی به لاس نه ډېر سوار کړل، ډېر تلفات یې ولیدل او د دې پوستې حتی د یو کلي د کور د نیولو توانمندي هم نه درلودله. په دې کښې شک نشته چې پاتې شوي دي اما په تیتو پراګنده شکل باندې په هغه شکل باندې چې من حیث د یو جبهي پاتې کېدو توانمندي دي سره وي هلته نه دي پاتې شوي. زموږ عملیات په دې کښې شک نشته چې دوام د کومو ورځو دپاره چې موږ اردوی ملي او پولیسو امنیتي ملي او د پولیسو والا یا د محلي پولیسو ګډ عملیاتو په دغه عملیاتو کښې موږ لاسته راوړنې درلودلې. په دې معنی نه ده چې موږ به تر اخره پورې په یوه ساحه کښې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوو، انتخابات وختلی ده، زموږ عملیات به اوس په دغو ورځو کښې انشاءالله فراګیر وي د ولایت په ټولو ساحو کښې به وي.
بله والي صاحب، د اندړو له پاڅون وروسته نه یوازې په دغه ولسوالۍ کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شو، بلکې له دې پاڅون وروسته چې په کومو سیمو کې د سیمه ییز پولیس ایجاد شوي دي هلته وایي امنیت ټینګ شوی دی، مثلا د غزنی په قره باغ او ځینو نورو ولسوالیو کې چې البته په محدوده پیمانه سیمه ییز پولیس ایجاد شوي دي هلته امنیت شته، لیکن چېرته چې بیا سیمه ییز پولیس نشته هلته بیا د دولت وسلوال مخالفان فعال حضور لري. ولې د سیمه ییزو پولیسو مسله ولې نه پراخوي، ولې ډېرو کلو ته نه غځوي؟
دا تشکیل متاسفانه چې په مرکز پورې مربوط ده، زموږ د اندړ خلک که زه تاسو ته ووایم په مجموع کښې ټول خلک دې ته حاضر دي چې پوپک را واخلي او کلی په کلی او کور په کور باندې دغه مصالح کې او د هغه دښمن په مقابل کې چې نه غواړي دا وطن په سوکالۍ کې ژوند لري په مقابل کې ودرېږي او داسې وخت به رسېږي چې هر کور کلی او هر کور ځوان به انشاءالله عسکر وي. تشکیلات یې محلي پولیسو ډېر کم دي او خلک ورته هوډمن دي چې تعداد په ډېر زیات تعداد سره دی په محلي پولیسو کې خلک ولري. متاسفانه چې د دې تشکیل کم ده موږ دا وزارت داخلي سره اعتبار نیولی ده چې غزني دې ته حاضر ده چې په زیات تعداد کې محلي پولیس ولري. کوم تشکیل یا کوم تعداد باندې چې موږ تراکول شوی ده دا کفایت نه کوي او ډېره مثبت او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د کور دښمن د کور مالک پیژني نسبت اردوی ملي پولیس ملي او نورو ټولو قوتونو ته محلي پولیس دښمن که په هر جامعه کې وي که هغه د دیخان په جامعه کې وي که هغه د موټروانو او د ترکارو په هره جامعه کې وي هر خلک چې د دې وطن دښمن دي او د دې په وینه باندې غواړي چې ځانونه خوشحاله کړي هغه له نورو نه ښه پیژني. امیدوار یم چې د محلي پولیسو په احتیاط کې وزارت داخله او مسؤول ارګان اوچت قدم واخلي. زه د غزني په حکله ورته اطمینان ورکوم چې که موږ ته د محلي پولیسو په ډېر تشکیل راکړي غزني کې به امن راځي او هغه چې د محترم رئیس د جمهور خبر ده و چې د اندړو امن د غزني امن ده او د غزني امن د افغانستان امن ده. فکر کوم دا ورځ به لرې نه وي چې علاوه په غزني کې امن راولي او د غزني د امن په ارتباط په دې ملک هم امن راولي. زه چې په امن باندې وغږېږو که ماته اجازه راکړي زه هغه خلکو باندې چې اوس جنګېږي پیغېږه چې دوی په اندړو کې هم د خپل مسلمانو په مقابل کې جنګېږي هغه ورورې چې کلمه وایي او په دې وطن باندې مین ده او په دین مین ده که په اندړو کې هم جنګېږي د خپل مسلمانو جنګېږي. زه دا د فتوا مرجع ته بېخي حیران یم چې دا له کوم دینه چې توه صادرېږي چې هغه رسې فتوا ورکړي لکه چې څنګه تون د خلک د کافرانو یا د غیر مسلمانانو شاته ولاړ یو د هغوی حامي یو او زمونږ د خلکو او د عسکرو او د پولیسو وینه دا متعدم دي په دغه شکل باندې چې فتوا ورکول کېږي او په دغه شکل باندې چې زه په هغې ځای کوم چې دغه غیر شرعي پوهه چې تاسو خلکو درکړې ده ډېره ځان پوه کړي او وګوري او راسي اول زما ورته راسي چې زه په اړه
بلسمه
په تفاصیل لوستل کېږي او دا دښمن بیا په خار باندې راسي او په خار کې شاته تر ملکي شهیدان کېږي دوکانداران او پتل چې اشتو بشتر زخمیان کېږي. زه په دې باندې غږ کوم چې د دې جنګ موخه څه ده. که د دې د جنګ موخه اسلامي حکومت وي که د دې د جنګ موخه بل د خارجانو دی وتل وي دا ټول شیان د مذاکرات او د تعریف کېږي نه دی مسلمان ورور په وزلو سره.
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. دا ولایت په ولایت پروګرام دی د غزنی والی موسی خان اکبرزاده مو میلمه دی. تاسې هم کولی شئ له ښاغلي اکبرزاده څخه د غزنی په ارتباط پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 بیا وایم 0992 203 1540 او بیا هم 0928 225 0928 225 لاندې خبرتیا وروسته تاسو ټلیفونونو ته انتظار باسو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او د خراس د سهار لو د ماشم ترو بجو پوری آزادی رادیو اوري. همدا شپه د غزنی والی موسی خان اکبرزاده زموږ میلمه دی چې د غزنی په اړه تاسو پوښتنو ته جواب ووای. تو خی صاحب له زابل څخه د ټلیفون په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ تو خی صاحب له شاغلی اکبرزاده څخه د غزنی په اړه څه پوښتنه لري؟
تو خیم د زابل ولایت شجویر ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم.
مهرباني.
په ټولو مخ کې محترم سروان صاحب ته مستحق ګوري او محترم والی صاحب ته د مینې د سلام او نوښت.
سلامت اوسې.
انا محترم اکبرزاده صاحب څنګه دا پښتنه د سیمه کوم د شاجوي اوسیدونکي البته ستاسو له ولایت ګلان او له روغتون سره مخکېږي نو په دا حالات زموږ هم چې خلاصېږي او دا رامعلومېږي د امنیت له بدله د پښتنه ورکوم چې کله څو ورځې مخکې په ګلان چې تاسو عملیات ترسره کړو په دغه عملیاتو کې ملکي خطرته د جراحت له وجې یعنې زخمیان اووه پنځوس نفره تقریبا حتی زموږ ولسوالۍ کښې هم داسې شیان چې زخمیان دا وو او تاسې په راډیو کښې رسنیو ته خبر ورکوئ چې په دې کښې یو سلو اتیا یا څلور اتیا نفره موږ ووژل. حال دا ده چې موږ د دې ملکه کښې نسخې لرو خلک لرو شپږ کسه طالبان په حق رسېدلي دي او دوه ملکیان نو دغه تبلیغات تاسې په دې رسنیو ته ورکوئ. بل وخت موږ د راډیو د دغه اصلي حقیقت بیا ورته نه لیدلې کاس چې تاسې چې احتیاط کولی دا رسنۍ هم ښه تصویه کولی او بل ستاسې په ولسوالي کښې په مکور کښې بعدې داسې مسجدان ستاسې د محلي پولیسو له خوا څخه دا امامان ځورول شوي دي هغه حتی د مسجدانو چې دي زه بیې د اوه شیم چې هغه د شینکۍ ولسوالي ده د شینکۍ په مطلب کلي کښې ستاسې پوسته دغې پوښ کښې چې څنګه دالته حضور پیدا کړی رالو یا د دې ولسوالۍ ملا امامان
ډېره مننه. فکر کوم چې پوښتنه دې مکمله شوه. والي صاحب اکبرزاده مهرباني وکړئ.
زه خو توفي صاحب ته سلام کوم او دې ته هم په شاجویه په ټول زابل کښې او په ټول منځ کښې امن غواړم. توفي صاحب ته دا ویلی شم چې دوی هم خبر دي او موږ هم خبر یو ټول چې کله د ګیلان ولسوالۍ ته بهرني طالبان راغلل ټولو ته دا هویدا او ظاهره ده چې بهرني طالبان هغه خلک چې قطعا افغانان نه وو اما د افغانستان امن و امان نه غواړي دا راغلل او له بعضې کلو نه یې په زور باندې غوښتل چې خلک وباسي او هغه کلي ځان ته خالي کړي د خلکو تکلیف او
خارجي طالبان د کلي سپین ګیري مجبوروي او په دې خاطر باندې چې د دې له ساحې نه
وکولای شي چې د سپینګ په واسطه باندې محلي پولیسو باسي کله موږ ته مراجعه کوي راځي په دې ځای ته دا په واضح توګه وایم چې کله بیرته له باندې رخصتېږي دوه درې نفره غلي راشي راته وایي چې موږ محلیتونو په زور رالېږلي یو او زموږ لپاره محلي پولیس هلته یو نعمت دي. دغه چې تلفات و ملکي تلفات زه ده ته اطمینان ورکوم. ما دې ګیله پاپلاتو چې روزانه حالات تعقیب کړي دي، کوم یو وړوکی ماشوم چې زخمي شوی و او یو ښځه وه، دوه درې نور نفر چې زخمیان شوي وو، د هغې حالان په نتیجه کې چې مخالف طرف تللي وو او د هغې په کورو کې لګېدلي وو، زه ده ته اطمینان ورکوم چې زموږ د اردو لوی طرف نه او د پولیسو لخوا نه ملکي تلفات او زخمیان مو نه درلوده، خلق سره پورا ارتباط درلوده.
بله صاحب،
خلق زموږ طاقت
ډېر مننه والي صاحب،
د خلکو د زوروي لپاره
سلامت اوسه. ډېر مننه اوریدونکو هم لرو هله لرو اوریدونکو چې لنډي پښتنې وکړي چې ډېرو ته نوبت ورسي شي. کریم مهرباني وکړئ لکم زین خبرې کوي. کریم صاحب مهرباني کوي، وطن دوست صاحب یاست. مننه وطن دوست صاحب، سلامت اوسه. تاسو ته جواب وای بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کی. مهرباني کوي قاسم صاحب.
سروان صاحب زما پوښتنه ده، دوی والی نظر ده چې تاسو دغه د دویم ځل په انتخاباتو کې په اندړ ولسوالۍ کې تاسو امنیت راخلی شئ، ډېر شئ، دا امنیت یې تاسو د اوس نه ټینګکړی څنګه کار دی؟ نو نور وخت نه لسه دخدای په امان.
ډېره زیاته مننه والي صاحب، مهرباني وکړئ دی اول د وطن دوست صاحب پوښتنې دی. همدا د ګیلان پوښتنه خو ما هم وکړه، وایي یوازې هغه ځایونه کې چې سیمه ییز پولیس هلته موجود دي هلته امنیت ټینګ دی، لیکن په دې عملیاتو څه نه کېږي. د ډېرو خلکو نظر دا دی چې کله موږ هم له خلکو سره خبرې کوو، خو مخکې تر دې چې دې پوښتنې ځواب وایس یو اوریدونکی لا منتظر دی چې مصرف یې ونیشي. مهرباني وکړئ تاسو هم.
زما نظر دا ده چې دا د چلوار په سیمه کې د محلي پولیسو پوسته ولا په هغه وخت کې ډېر ښه امنیت نشو برداشتي تامین ولوسي. اوس چې هغه پوسته کړل له پولیسو راغلي دی، په رڼا باندې طالبانو دا بازار کې وړي راوړي، بعضې وخت خلک هم له همدې بازار
چاردیوال په کومه سیمه کې ده؟
څلور نفره راوستي.
وبخښئ، چاردیوال د کومه سیمه ده چې نور اوریدونکي پوه شي؟
د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ چاردیوال
څنګه کوم د کلیک. ډیره زیاته مننه والي صاحب، د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې شي او ویریم نشي، نو مهرباني وکړئ اول وطن دوست صاحب په ځواب وایست.
وطن دوست صاحب سلام کوم، د هلمند ټول خلکو ته سلام کوم. لکه څنګه چې دوی چې عملیات وسو بیا هم طالبان ستاسو اما تاسو باندې چې دا ګوریلای جنگ او ګوریلای جنگ چې په خپل باندې یو عسکري منصبدار حنیم او تاسکری پانتون کې درس ویلی. ګوریلای جنگ عادت هم داد او د ګوریلای جنگ خطر هم داد چې دښمن په خراب او ترپ تختی او د ناراضي په هغه ساحو کې بیا ځان چیتو چیتوي.
ځکه خو دویل چې پوسټې پکار دی، ځکه خو وطن دوست صاحب ویل چې پوسټې هلته دایمي پوسټې پکار دی. وطن دوست صاحب هم ځکه دا خبره وکړه.
او یو درې یو یو پوسټال چې د دې شخص نه سره وطن دوست صاحب پښینات سل په سلو کې تایروما هغه ساحه چې د کې پوسټال هغه د طالبانو د رفت آمد لارې کاملا بند کړې وه، چون عملیات تم ویل او په ساحه کې د عملیاتو نه کمزوري پوسټې چې پیاټ کول زموږ لپاره موږ ته شو لرو. هغه ساحه چې دی سي بالکل درست وایي، دی سي رښتیا وایي. هغه ساحه ته انشاءالله تاسو وګورئ چې موږ په دې ورځو کې هلته یوه منظمه قرارګاه جوړ کړو، دا به مشترکه قرارګاه وي، د اردو ملي پولیسو امنیتي ملي ټول ارګانونه به وي پکې. د پیشنهاد سل په سلو په ځای ده، او هلته به د دې طالبانو د ربط او عمل مخه انشاءالله کامل ونیول شي. بله پښتانه د سړک په باره کښې وسي، د ژاغورو قرباخ مابین کښې دا سړک شروع شوی و، بېرته ولې سقوط شو؟ متاسفانه چې فنډ او بودیجه بهرنۍ وه او په خپل وخت او زمان کښې